مازیګر 15 بجې شپې اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساعت خبرونه په دې اخیرنۍ غړې کې ز هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو همداراز مجلو لیکنې درورو. خبرونه له اسرار عالم مومن څخه اورو.
قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر له خپل یهودي استعفا ورکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پاکستان له وزیر اعظم او پوځي مشر سره په وروستیو سیاسي بدلونونو غږېدلی دی. او خیبر پختونخوا کې بارانونو او سیلابونو 70 کسان وژلي او 30 ژوبل کړي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر طیب آغا پر داسې وخت له مشرې استعفا ورکړې چې د افغان طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې خبر تر خپرېدو وروسته د دې ډلې د مشرې پر سر طالبانو کې اختلافات رامنځته شوي. الجزیره ټی وی وایي د ګل په مقام له قطره په خپور شوي یو بیان کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر پخواني مشر سید طیب آغا ویلي تر دوه کلونو د مولا محمد عمر د مړینې خبر پټ ساتل یوه لویه تاریخي تېروتنه وه. بیان وایي هر کله چې له افغانستانه بهر د افغانستان چارو لپاره یو مشر ټاکل شوی هیواد ته یې تاوان رسولی. همدا لامل دی چې طیب آغا د قطر سیاسي دفتر له مشرې استعفا ورکړي. هغه په خپل بیان کې پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د ولسي وګړو د سر او مال ساتنه دې وکړي او پر هغو هیوادونو او ډلو دې حملې نه کوي چې د افغانانو د غریب هیواد په بیا رغونه کې مرسته کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او پوځي مشر اهل شریف سره پر وروستیو سیاسي بدلونونو غږېدلې دي. نوموړی چې دا مهال په جرمني کې تر درملنې لاندې دی دا څرګندونه یې پرون په کابل کې خبریالانو ته د ویډیوي کانفرنس د لارې وکړې. د زیاته کړه
موږ پاکستان باید بالاخره د سولې په چوکاټ باندې ورسي. دوم اما تاکید کړی چې موږ باید خپل سیاسي
مشکل په افغانستان کې د سولې لپاره نوې لارې پرانستل شوې او پر وسلوالو ډلو یې ټینګار کړی چې مخالفت له سیاسي لارې حل کړي. د خبر پختونخوا له پتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ډی ایم وایي چې په خبر پختونخوا کې بارانونو سیلابونو 70 کسان وژلي دي او 30 ژوبل کړي دي. بلخوا له قدرتي پتونو سره د مبارزې خامي اداره وایي چې په ټول ملک کې د بارانونو سیلابونو له وجې 130 کسان مړه شوي دي. د پی ډی ایم چارواکي محمد ندیم نن مشال ډوته ویل چې د بارانونو سیلابونو له وجې په صوبه کې د ټولو زیات په چترال کې 4 په کرک کې 9 په بردیر کې 8 او پیښور کې 6 کسان مړه شوي دي. د نوموړي په وینا چې بارانونو سیلابونو په صوبه کې خلک د ځاني زیانونو سره سره د مالي زیانونو سره هم مخ کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي نن ورځ چې شفقت حسین په دار دړول شوی د پاکستان لپاره د خفګان ورځ ده. یا سازمان په خپل یو بیان کې وایي د شفقت حسین مدافع وکیل ویلي وو کله چې شفقت حسین د قتل په سزا محکوم شو نو هغه مهال یې عمر د 13 کلونو نه کم وو او د تشدد په نتیجه کې ترې اعتراف اخیستل شوی وو. سازمان وایي باید چې له دې ګام وروسته پاکستان د پانسۍ په سزا بندیز ولګوي. شفقت حسین په 2004 کال کې د یو ماشوم پر وژلو محکوم پیژندل شوی وو. حکومتي چارواکي وایي چې د سزا پر مهال هغه بالغ وو. نوموړی نن سهار وختي د کراچۍ په مرکزی جیر کې په دار وځړول شو. د خبر پختونخوا پولیس نن د خپلو وژل شو ملګرو ورځ مانځي چې د شهیدانو ورځې نوم یې ورکړی دی. د خبر پختونخوا پولیس څنګه وایي د دې ورځې په مناسبت سره د صوبې په لویو ښارونو کې د هغو پولیس ځوانانو افسرانو د یاد غونډې کیږي چې د ترګري په جنګ کې وژل شوي دي. همداراز د لړکې یوه لویه دستوره په پیښور پولیس لاین کې ترسره شوه. په دې موقع د پیښور پولیسو مشر ډی آی جی مبارک زیب مشال ورته ویلي چې په خیبر پختونخوا کې تر اوسه پورې ټول 1511 پولیس چارواکي د خپلې دندې ترسره کولو پر وخت وژل شوي دي. د افغانستان د کونړ ولایت سلګونو اوسیدونکو د یوې مظاهرې په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو د نوي مشر هغه څرګندونه چې د جګړې پر دوام یې ټینګار کړی وغندلې. مظاهره کوونکو ویل افغانان نور له جنګه ستړي شوي او وسلوال طالبان باید د سولې لار خپله کړي. دوی له ګاونډۍ هیوادونو څخه هم وغوښتل چې په افغانستان کې د روان جنګ د ختمولو په هدف د افغان حکومت سره د سولې د تامین په برخه کې مرسته وکړي. دا براسې حال کې دا چې د طالبانو نوی مشر مولا اختر محمد منصور ته په یو منصوب غږیز پیغام کې د سولې خبرې د دوی په اصطلاح د دښمن تبلیغات بلل شي او د جګړې پر دوام یې ټینګار کړی دی. د بغلان مرکز پولی خمری لزګونو اوسیدونکو د یوې مظاهرې په ترڅ کې په دغه ولایت کې د یو شمېر جماعتونو سوځول وغندل او د عاملینو د مجازات غوښتنه یې وکړه. دوی زیاته کړه چې د جماعتونو سوځول د اسلامي مقدساتو سپکاوی دی او افغان حکومت باید د مخنیوي لپاره یې جدي اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې څلور ورځې وړاندې د دې ولایت په ډنډي غوري ولسوالۍ کې شپږ جماعتونه د ناڅرګندو کسانو لخوا وسوځول شول. د امریکا ریپبلیکن ګوند دا کوي دومره رای لري چې په ایوان نمائندگان کې د ایران د اټومي تړون د مخنیوي لپاره قرارداد منظور کړي، خو دوی وایي د دغه قرارداد د ویټو کولو یا مخه نیولو اختیار چې له ولسمشر سره دی د هغې د کمول لپاره کافي رای نه لري. د ریپبلیکن ګوند غړي پیټر اوسکام ویلي دي چې د ایوان له موجوده 424 غړو 213 ژمنه کړې چې دغه تړون زد قرارداد په ملاتړ کې به رای اچوي. د ده په خبره ټول د ریپبلیکن ګوند غړي دي. تمه ده چې د ستمبر په 14مه بعد ایوان د ایران د اټومي تړون د منظورولو یا ردولو په اړه رای واچول شي. او د عراق د خپلواکۍ کورس مشر پرون ویلي چې د عراق کوردان باید د سنجار خار او د عراق د شمال لویدیځ سیمو کنټرول وساتي. د عراق کوردان د دې سیمو د آزادولو لپاره له اسلامي دولت صغری ډلې سره جګړه کوي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه اوس احمد الله ته ورزور چې تاسو ته د کرنسۍ وبي او د موسم حال وړاندې کړي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102.80 روپۍ اخستل کیږي او 103.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 112.10 روپۍ او 112.40 روپۍ. یو پاونډ 159.50 روپۍ او 159.50 روپۍ. یو ارب اماراتو درهم 20.80 روپۍ 23 روپۍ. یو سعودي ریال 20.40 روپۍ 20.40 روپۍ. یو افغاني 1.68 روپۍ او 1.68 روپۍ. او 290 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې باران وریږي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 26، په بنو کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 25، او په کوټه کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د افغان طالبانو د قطر سیاسي دفتر مشر خپل دندې استعفا ورکړي. دا په یوه وخت کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي حکومت باید د هیواد د روغې جوړې خبرې له پاکستان او افغان طالبانو دواړو فریقو سره کوي.
موږ پاکستان باید د سولې په چوکاټ باندې وسی. دوم، موږ باید اساسي مشکل طالبانو سره حل کړو.
په جلال آباد کې دینی عالمانو د یوې غونډې په ترڅ کې د افغان طالبانو د نوي مشر هغه خبره غندلې چې ویلي دي د افغان حکومت پر وړاندې جګړې تبا دوام ورکوي.
زه د یو عالم په صفت باندې دغه اعلان د اسلام او د شریعت د مقدس دین خلاف ګڼم.
او د خیبر پختونخوا په حکومت کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې د روایت د سیلاب ځپلو او سیمو له اوسیدونکو سره مرستو ته دوام ورکړی دی.
موږ ټول علاقو ویزیټو کو ریسکیو 112 والا ټول په های الرت باندې دي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنی موضوع: د افغان طالبانو د قطر سیاسي دفتر مشر سید طیب آغا ل خپل دند استعفا ورکړی. دا ویلی دی چې نور به د مشر په توګه د دفتر استازیتوب نه کوي. د دوشنبه په ورځ ناوخته په خپل یو بیان کې د طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور پر ټاکنه هم انتقاد کړی دی. ویلی دی چې نوی مشر باید له هیواد بهر نه وي ټاکل شوی. طیب آغا پر طالبانو غږ کړی چې پر ولسی وګړو د هغو هیوادونو پر کسانو د بریدونه نه کوي چې د افغانستان په بیا رغونه کې مرسته کوي، او دا چې طالب مشران دي وسلوال طالبان د پردیو ګټو لپاره نه جنګوي. پامیر ساحل تفصیل راکوي.
د دوشنبه یا ګل پر ماخام له قطره په خبر شوی بیان کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر په خواني مشر سید طیب آغا ویلي تر دوه کلونو د ملا محمد عمر د مړینې خبر پټ ساتل تیر وطن و. په خپل بیان کې طیب آغا ویلي د ملا عمر د مړینې تر خبر خپرېدو وروسته چې له هیواد بهر وسیدونکو د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور وټاکه، نو دا یو تاریخي اشتباه یا تیر وطن ده. بیان وایي هر کله چې له افغانستانه بهر د افغانستان چارو لپاره یو مشر ټاکل شوی هیواد ته تاوان رسولی دی. طیباغه وایي دوی له 2014 زیږیز کال راهیسې د ملا عمر هیڅ غږیز پیغام نه دی ترلاسه کړی او دوی هڅه کوله چې د ملا عمر پیغام خپور شي ځکه چې طالبان په تشویش کې ول. همدا لامل دی چې طیباغه د قطر سیاسي دفتر له مشرۍ استعفا ورکړې او وایي نور به د سیاسي دفتر یا کمیسیون د مشر یا استازي په توګه له هیڅ داخلي یا خارجي لوري سره نه ګوري. هغه په خپل بیان کې پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د ولسي وګړو د سر او مال ساتنه دی وکړي او پر هغو هیوادونو او ډلو د حملې نه کوي چې د افغانانو د غریب هیواد په بیا رغونه کې مرسته کوي. نوموړي همداراز پر طالب مشرانو ټینګار کړی چې طالب وسلوال دی د پردیو د ګټو لپاره نه کاروي. طیباغه په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ پر مهال د ملا عمر سیکرټر وو. دی په 2009 زیږیز کال کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر شو. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه وایي طیباغه د طالبانو د واکمنۍ او ملا عمر په ژوند کې هم له اختر منصور سره ښه اړیکې نه لرل. طیباغه په خپل بیان کې پر طالبانو د یووالي ټینګار کړی او زیاتوي چې د طالبانو د تحریک د یو غړي په توګه خپل کار ته دوام ورکوي. دا بدلون پر داسې وخت مخته راغلی چې د ملا عمر د مړینې خبرونو تر راتګ وروسته ملا اختر منصور د طالبانو نوی مشر شو. د منصور تر مشرۍ وروسته د طالبانو یو بل مشر ملا حسن رحماني په یو ځانګړي مرکه کې ازادۍ راډیو ته وویل د منصور پر ځای باید د ملا عمر زوی ملا یعقوب د طالبانو نوی مشر ټاکل شوی وای. رحماني وویل د کوټې شورا ګڼ غړي د ملا اختر منصور له مشرۍ سره اختلاف لري. د زیاته کړه چې د خپل ژوند په وروستیو ورځو شپو کې ملا عمر یوازې ساتل شوی وو او هیڅ کس ته ورسره د لیدو اجازه نه وه. افغان حکومت او طالبان وایي ملا عمر د 2014 زیږیز کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی وو. ټاکل شوی وه چې د جولای پر 1 افغان حکومت او طالبان د پاکستان په مری ښار کې د سولې خبرو دویم پړاو ترسره کړي، خو د ملا عمر مړینې خبر تر خپرېدو وروسته د تېرې پنجشنبې یا زیارت پر ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وویل د طالبانو په غوښتنه یې دا خبرې ځنډولې دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت تر دې بیان وروسته د خبرو پر ځنډېدو د خفګان څرګندونه وکړه او هیله یې وښوده چې د سولې خبرې با ژر تر سره شي.
دا مشال ریډیو دا
افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د پاکستان پوځ له مشر او د هغه هیواد له وزیر اعظم سره له طالبانو سره د سولې په اړه تازه خبرې کړې دي. په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ د خبرونو تر تایید وروسته په طالبانو کې دغه ډلې د مشرولۍ پر سر د اختلافاتو رپورټونه خپاره شول. ولسمشر غنی د جرمني له یو روغتون څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په کابل کې خبریالانو ته دا هم ویل چې د سولې مذاکراتو بریالي کېدو لپاره به هلې ځلې جاري ساتي او دا چې هغه مایوس شوی نه دی. اسد الله لودین له کابل رپورټ راکوي.
ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ له جرمني څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په کابل کې د رسنیو له مسؤلینو سره خبرې وکړې او ویل چې سوله باید هم له پاکستان او هم له طالبانو سره وشي.
د ټولنې اصلي هدف سوله د سوله و بودلري چې تکرار میبینی. یو ایموک سوله د دوه دولتو منځ کې چې موږ پاکستان باید بالاخره د سولې په چوکاټ باندې ورسی. دوم اما تاکید په دې کې ده چې موږ باید خپل سیاسي مشکل طالبانو سره حل کړو د مذاکرې په میز کې حل.
ولسمشر ونه ویل چې څه وخت به له طالبانو سره د سولې درول شوې خبرې بیا پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور سوله د دښمن تبلیغات بللي او د خپلې وسلوال مبارزې پر دوام یې ټینګار کړی دی. ولسمشر د خپل روغتیا په اړه هم ډاډ ورکړ او ویل چې د پخې عملیات په بریالیتوب سره ترسره شوي او په نږدې ورځو کې به هیواد ته راستون شي. ولسمشر وایي چې په جرمني کې د درملنې پر مهال د پاکستان له صدر اعظم او لوی درستی سره هم د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبرې کړې دي. نوموړی وایي له پاکستان څخه غوښتي چې په سیمه کې د تاوتریخوالي کچه راکمه کړي.
پاکستان به یک دولت وجیبه دره مقابل یک
دولتي کمره. دای وای پاکستان د داسې دولت په وړاندې چې رسمي مناسبات ورسره لري وجیبه لري. زموږ ټینګار پر اتلونکو فرصت وو د مو ویل چې هڅه باید وشي څو د تاریخوالي کچاره کم شي. د پاکستان صدر اعظم او لوی درستیز د دې خبر هر کلی وکړ او ماته د همکارۍ ډاډ راکړ. خدا کار ساده نه دی. ټاکل شوی و تیره جمعه له طالبانو سره دویم پړاو خبرې ترسره شي، خو د ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو سره سم دا خبرې تر نامعلومې نیټې وځنډېدې.
لکه بل زمون خبریال اسد الله لودین وو. څو ورځې وړاندې اوریدونکو د طالبانو نوی نومول شوی مشر ملا اختر محمد منصور اعلان وکړ چې افغان دولت سره به د سولې د خبرو پر ځای جنگ ته دوام ورکوي. د ملا منصور د اعلان په ننګرهار کې دینی عالمان اندېښمن کړي. دوی د یوې غونډې په ترڅ کې له ملا منصور وغوښتل چې افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. په دغه اړه تفصیل اورو د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې.
تیر میاشت چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د پاکستان په مری کې د سولې په اړه خبرې شوې وي، نو ورسره سم سولې ته د افغانانو هیلې پیدا شوې وي. خو څو ورځې وړاندې چې د ملا عمر ځایناستي ملا اختر محمد منصور افغان دولت سره د سولې د خبرو دوام رد کړ، نو یو شمیر دینی عالمان یې اندېښمن کړي دي. د ننګرهار د دینی عالمانو د شورا یو تنغړي مولوي عبدالظاهر قانی د سولې په اړه جوړې شوې یوې غونډې ته وویل:
ملا اختر محمد منصور چې اوس نوی امیر د امارت دی، د جنگ اعلان وکړ که موږ بیا دا تقبیحوو او دا د اسلام خلاف ګڼو چې په دې ولس باندې دا تحمیلي جنګونه او دغه جګړې د جهاد په نامه د عمل د وطن نور خرابول وژل، دا د خدای په نیز د دوی ستر مسؤلیت ده او د الله په نیز به جوابګوي. زه د عالم په صفت باندې دغه اعلان د دوی د اسلام او د شریعت د مقدس دین خلاف ګڼم.
مولوی عبدالعزیز خیرخوا په خپلو خبرو کې له ملا اختر محمد منصور نه وغوښتل چې د افغانانو د وینو د تویدو د مخنیوي په خاطر دې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي.
د افغانستان طالبان چې د افغانان دي زموږ ورونه دي، لکه څنګه چې د طالبانو یو مشر ملا محمد حسن رحماني په خپلو خبرو کې ویل چې موږ به انشاءالله صلح ته تیار یو. زما هیله هم د طالبانو اوسني مشر نه مولوی صاحب اختر محمد منصور نه هم داده چې د افغانستان د مظلوم ولس په حال باندې رحم وکړي او د خپل شفقت په رڼا کې د وینو تویدو د مخنیوي په خاطر باندې زما د یو مسلمان او د عالم په صفت ورته دا عرض دی چې صلح ته ترجیح ورکړي، ځکه چې د قرآن او سنت په رڼا کې صلح سره ده ثابته ده. صلح پیغمبر پاک کړې ده، د کفارو سره شوې ده، د مشرکانو سره شوې ده.
د ننګرهار د سولې شورا مشر ملک نذیر په خپلو خبرو کې وسلوال طالبان سولې ته راوبلل:
که افغانې راشه کینه د افغان ورور سره د مذاکراتو میز ته کینه، نه خدای منی دا ستا جنگ، نه پیغمبر منی او نه افغانیت منی. وس یو عالم په یو ځای کې حلاله، یو عالم په بل ځای کې حلاله، یو او جنگ منی د خو نه اخیږي د وینو سیلاب روان کړی دی. نو زما پیغام دا ده حکومت سره مذاکرات وته کینه.
د یادولو ده چې څو ورځې وړاندې په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته منصوب بلل شوی، له افغان دولت سره د سولې د خبرو رد او د جګړو په دوام ټینګار شوی وو. د طالبانو د نوی مشر دغه څرګندونې د افغانستان جمهوري ریاست په یو خپاره شوي بیان کې غندي او ټینګار کوي چې د افغانانو د وینو د تویدو د مخنیوي یوازینۍ لاره د سولې خبرې دي. بلخوا ملا عبدالمنان نیزه د ملا منصور د مخالفې ډلې د بیان په توګه رسنیو ته په یو برېښنایي پیغام کې ویلي چې په یوه اونۍ کې به د طالبانو د اسلامي تحریک د نوي مشر د غوره کولو لپاره د عالمانو غونډه جوړه شي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو واوري.
د سولې پر لور
اوریدونکو، دا مشال رادیو ده. د خیبر پختونخوا په حکومت کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې اداره وایي په خیبر پختونخوا کې د پشکال بارانونو او سیلابونو و اویا کسان وژلي او اته څلوېښت نور ژوبل کړي دي. بلخوا له قدرتي افتونو سره د مبارزې قامي اداره وایي چې په ټول ملک کې د بارانونو سیلابونو له لاسه یو سل او اتلس کسان مړه شوي دي. تفصیل اورو له اسلام آباد د احمدالله په رپورټ کې.
د پی ڈی ایم ای چارواکی ارباب وقاص مشال ریڈیو ته ویل چې بارانونو او سیلابونو له وجې په صوبه کې د ټولو زیات په چترال ضلع کې څلور دیرش کسان مړه شوي دي، په کرک کې نهه، په بردیر کې اته او په پیښور کې شپږ کسان مړه شوي دي. د نوموړي په وینا چې بارانونو او سیلابونو په صوبه کې اولس د ځاني زیانونو سره سره مالی زیانونو سره هم مخ کړی دی او تر دې دمه په خیبر پختونخوا کې څلور سوه اووه دیرش کورونو ته په مکمله توګه او څوارلس سوه څلېرش کورونو ته په جزوي توګه نقصان رسېدلی دی. په صوبه کې متاثرینو سره د مرستو په حق له د ارباب وقاص وینا ده:
موږ د پی ڈی ایم ایس صاف او ڈی سی او ای سی موږ ټول خپل هم ټول علاقو وزټ کو، ریسکیو 1122 والا ټول په های الرټ باندې دي، ڈبلیو ایس ایس پی والا په های الرټ باندې دي، ټول چې دغه وینو مخې سره کوئک ریسپانس واغی والا ورکړي. چترال کې کوم ریلیف ایکټیویټیز دي هغه زموږ خبر روان دي.
د تر څنګه د این ڈی ایم ای چارواکي احمد کمال مشال ریډیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په پنجاب صوبه او د پاکستان د انتظام لاندې د کشمیر کې 22 کسان مړ شوي دي. په بلوچستان صوبه کې 10 او په گلګت بلتستان کې 15 کسان مړ شوي دي. د نوموړي په وینا چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه علاوه په نور ملک کې بارانونو او سیلابونو د 2215 اویا کلو د اتلکو نه زیات خلک متاثره کړي دي او د متاثرینو لپاره شپږ سوه اتلس امدادي کیمپونه جوړ کړي دي چې پکې شپږ شپېته زرو نه زیات کسان میشت دي. بلخوا د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض په ملک کې د پشکال د بارانونو لړۍ او په مختلفو سیندونو کې د اوبو سطحې په حقله مشال ریډیو ته وویل چې بارانونه به راتلونکي دوه ورځو پورې دمې دمې سره جاری وي.
بارانونه عمدا سپی کشمیر کې پنجاب په علاقو کې بکی خو کافی حد پورې د کم شدت والا بارانونه کړي روان دي. هسې خو مانسون سیزن چې دوه میاشتې نور هم دی خو دا موجوده سپیل چې دی یو ورځ دوی نه پس لاړ شو. سیندونو کې د اوبو مقدار کافی حد پورې کم شوی دی.
د یادونه ده چې په ملک کې د پشکال د بارانونو دا دویمه لړۍ د تیری میاشتې د 14 نیټې نه شروع شوې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر پختونخوا اسمبلی په نننۍ غونډه کې د مخالف ګوندونو غړو د صوبایي احتساب کمیشن په قانون کې د یو لړ بدلونونو راوړلو خبره وکړه. دوی هم دا راز وویل چې تحریک انصاف یو وزیر ضیاء الله افریدی چې په دې وروستیو کې د درغلیو په تور د یاد کمیشن لخوا نیول شوی دی د اسمبلی غونډې ته راوستل شي تر څو ورباندې لګېدلیو تورونو ته ځواب ووایي. تفصیل د خالد خان په رپورټ کې وو.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې مخالف ګوندونو د صوبایي احتساب کمیشن له اړخه د صوبایي حکومت یو وزیر ضیاء الله افریدی د اداري فساد په تورونو د نیولو په سخت ټکو کې غندنه کړې ده او د اسمبلی سپیکر نه غوښتنه کړې ده چې د پاکستان تحریک انصاف د اسمبلی غونډې ته راوبلل شي چې په خپل د دغه گرفتاری په حق له خپل بیان وړاندې کړي. د اسمبلی سپیکر اسد کیسر په دې مهال وویل چې نه خو د احتساب کمیشن او نه د صوبایي وزیر د ضیاء الله افریدی د گرفتاری په حق له د سره سلا کړې ده او نه په دغه حق له معلومات ورکړي. خو بیا د پښتونخوا د قانون وزیر امتیاز شاهد وویل چې د احتساب کمیشن قانون کې د اسمبلی سپیکر یا د وزیر اعلی نه د اجازت اخیستلو ضرورت نه وي. دغه شان د عوامي نیشنل پارټي پارلیماني مشر سردار حسین بابک وویل چې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د احتساب کمیشن اداره د خپل سیاسي مخالفینو خلاف استعمالوي.
د کور ذاتی نوکران جوړکړي دي چې چا لاکو کوي که په خپله پوځای کې صحبت شي اون بیا غني چې هغه بدنامي او مخالف دي چې دندوت شي اون بیا بدنامي.
دا قانون وطن پاټه بخ بهدار خان اوایل چې یو خوا صوبایي حکومت او په خصوصي توګه واکمن ګوند تحریک انصاف مشران د اسمبلی په غړو او وزیرانو تورونه لګوي او بیا د هغوی خلاف د څه ثبوتونو راوړلو نه ډډه کوي.
تاسو د پاټې مشر ما ته خپل مې نه ځکه ما ده عدالت ولیم کاروش ولیم کاروش عدالت کې ما ته چا تاسو حکومت ثبوت پیش کړو چیرې تا تم ځل پکه وکړه
دا تعلیم صوبائی وزیر عاطف خان اویل چې د احتساب عمل ضروری دی خو کچری د اسمبلی غړو ته د دې په طریقې کار سې اعتراض وی نو هغوی دی په دغه قانون کې بدلون راولي.
اس دن نلس کے طریقے کار تم لے کے فرق دے قانون کے فلاؤ دا سلام مشورہ مزید پکار دا ابھی تا تیار ہے.
دا یادونه دا چې ضیاء الله افریدی او د ما دنیا ته د محکمې سیکرټری د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک باندې تورونه لګولې دي چې د هغه نږدې ملګرو او خپلوانو د قانونو او درنګونو پولیس اخیستلو کې بېقاعدګي کړې دي او په کار دا چې د هغوی هم احتساب وکړي شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادی خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلی
خو کابل وس بدل شوی د خرابات کوسه هم سره بدل شوی
هر اورز د سهار لنو د ماشام تر شپړو بجو لمشال رادیو
اوریدم کو د کبالی سیمو ځینې پښتني کورنۍ چې د اسلام آباد په کچا باندې کله تیرو شاوخوا ډیر شکلونه هسي یې ژوند کوو حکومت ورته کورونه نړول دي حکومت ویلي چې د غیر قانوني ځایونو ورانول به د ټولو کورونو تر ختمېدو پورې جاري وساتي په همدې حال کې د بشري حقوقو کارکونکو د مدني ټولنو غړو د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې حکومت اول باید د خلکو لپاره د استوګنې د متبادل ځای بندوبست کړی وای ځینې وایي چې باید حکومت د کچا باندې اوسیدونکو ته د شویو تاوانونو معاوضه ورکی تفصیل د انیسی اجمل پر رپورٹ کې ورو
د اسلام آباد کچا آبادې د عملیاتو پر ضد د بشري حقوقو د ادارو لخوا لا تر دې د ما په لویه کچه احتجاج مخیتان نه دی راغلی خو له مشال ریډیو سره په خبرو کې د ځینو ادارو غړو ویل چې ولسی وګړو ته د استوګنې حق ورکول د ریاست بنیادی ذمہواری ده او دوی د دې عملیاتو غندنه کوي د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشره زهرا یوسف په دې اړه وایي
څوک چې د دغه سیمې څخه لري کوي هغوی ته ډیر په کم وخت کې د وتلو نوټیس ورکول شوی وو او بل چې د استوګنې کوم بنیادی حق دی ریاست هغه خپل وګړو ته په ورکولو کې پاتې راغلی دی څوک په خوشحالي په کچه کورونو کې نه اوسي خو مجبوري وي که د دومره وخت نه دغه خلک برداشت کول نو په سم دستي توګه د دومره لوی کاروایی ضرورت اوس ولې پیښ سو
د خصو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې عورت فاونډیشن غړي عاصم ملک وایي چې په اسلام آباد کې ډېرې آبادیانې غیر قانوني دي خو حکومت یې بیا هم پر ضد عملیات نه کوي
دا دوه سکتور چې کوم دي دغه کې دوی هغوی ته الټرنیټ پلیسز هم ورکړي دي پیسې هم ورله ورکړي دي او دغه دوه سکتور آبادي چې کوم دي دا د اسلام آباد چې د کوم بکی سکتور دي دغه نه زیات دي ځکه چېرته کې خو نه پارکونه شته تنګي تنګي کوسي دي وړو وړو کورونه خلکو جوړ کړي دي نو دغه دوه سکتور آبادي د اسلام آباد چې کوم د G4 G5 نه کوم آبادي شروع شي دغه نه زیات دي په هغه خلاف دوی اپریشن نه کوي خو کم خلک وسن لري کم خلک چې کوم دي یو غږ لري دا هغه خلاف دوی ته کار چې کوم نو دیکھ ادارے سیڈی ہم انوالو دی گورنمنٹ پل فنکشنلزم انوالو دی دیکھ دس کسان انوالو دی تو خلق نے بھی پیسے اگستے باقاعدہ بتا بھی اگستہ
بلخوا د اسلام آباد سی ڈی ای چارواکو مشال ریڈیو سره په خبرو کې ویلي وو چې په کچا آباد سیمه کې خلکو په ځمکو ناجایز قبضه کړی وو دوی د عدالت د هدایت وروسته د کورونو د ړنګولو عملیات پیل کړی دي خو بیا د کچا آباد اوسیدونکو وایي چې دوی د خپل کورونو په سر پیسې ورکړي دي د ماشومانو د خیر خیګړې ادارې سپارک یو چارواکي خالد محمود وایي که څه هم د اسلام آباد په کچا آباد کې زیاتره خلک په غیر قانوني توګه اوسیدل خو حکومت ته پکار وو چې لومړی د دغه خلکو د اوسیدو انتظام کړی وي پر ځای له دې چې دغه کورونه یې په بولډوزرونو وران کړل
کم ځای کې ظلم او زیاتې کیږي نو هغه هغه مخنیوي د پر اول نه انتظامات د څه پکار دي چې هغه وی کنه چې سیخم اون سوزي او کباب اون سوزي چې د حکومت ته پکارو چې دي انتظامات الټرنیټ دی لکړې وې نو بیا هغه نه بعد اکشن ځاغستې وې
په قبایلی سیمو کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو کې کمر نسیم وایي چې باید حکومت اوس متاثر شوو خلکو ته معاوضه ورکړي او دای خپل سیمو ته د بیرته تلل لپاره دي سهولتونه ورکړي
سیول سوسایټي او عام خلکو کې دا تاثیر دی چې کدي خلکو ته وسلوالو او دلته کې بدمعاشانو یا دلته کې چکم دینو ملټنټ وو یا عام خلکو نو بیا به حکومت دې سره د ټیبل باندې یا فیس باندې خبرې کولې نو دا یو غلط تاثیر دی چې کوم لارو چې څوک بے وسه وي څوک غیر مسلوي نو هغه باندې به حکومت چکم دینو داسې وحشیانه تشدد چکم دی کوي بیا یو بل تاثیر چې کوم په خیبر پختونخوا په خلکو کې او کوم خبرې کیږي اسلام آباد او دغه خو شابه ډیر ولاکو کې نور قومونه هم او نور اکوپنسز هم دي چې هغه الیګل دي نو آیا حکومت صرف یو داسې علاقه باندې کرک ډاون کول چلتا پښتنو سره دل هغه نه په خلکو کې احساس محرومي پیدا شوی دا
د اسلام آباد په کچا آباد کې په زیات شمیر کې د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو په لږ شمیر کې د افغانستان نه راغلي خلک میشتو
دا مشال ریډیو دا
اور دن کو مشال ریڈیو دا پنجنی میں بجے کی دن کی دی دا اسرا عالم ممن نا لن خبر نہ اور
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر طیب آغا پر داسې وخت له مشرې استعفا ورکړه چې د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر تر خپرېدو وروسته د ډلې د مشرې پر سر طالبانو کې اختلافات رامنځته شوي. الجزیره ټي وي وایي د ګل په مقام له قطره په خپور شوي یو بیان کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر پخواني مشر سید طیب آغا پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د ولسي وګړو د سر او مال ساتنه دې وکړي او پر هغو هیوادونو او ډلو د حملې نه کوي چې د افغانانو د غریب هیواد په بیا رغونه کې مرسته کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او پوځي مشر راحیل شریف سره په وروستیو سیاسي بدلونونو غږېدلې دي. نوموړی چې دا مهال په جرمني کې تر درملنې لاندې دی، دا څرګندونه یې پرون په کابل کې خبریالانو ته د ویډیووي کانفرنس د لارې وکړې. د خیبر پختونخوا له بدونو سره د مبارزې صوبایي اداره وایي چې په خیبر پختونخوا کې بارانونو سیلابونو اووه اویا کسان وژل او اته څلوېښت یې ژوبل کړي دي. بلخوا له قدرتي بدونو سره د مبارزې کمی اداره وایي چې په ټول ملک کې د بارانونو سیلابونو له وجې یو سل اتلس کسان مړه شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي نن ورځ چې شفقت حسین په دار ځړول شوی د پاکستان لپاره د خفګان ورځ ده. یا سازمان په خپل بیان کې وایي د شفقت حسین مدافع وکیل ویلي وو کله چې شفقت حسین د قتل په سزا محکوم شو نو هغه مهال یې عمر د 13 کالو نه کم وو. سازمان وایي باید چې له دې ګام وروسته پاکستان د پانسۍ په سزا بندیز ولګوي. شفقت حسین چې نن د کراچۍ په مرکزي جیل کې په دار ځړول شوی په 2004 کال کې د یو ماشوم پر وژل کېدو محکوم پیژندل شوی وو. د افغانستان د کونړ ولایت سلګونو اوسیدونکو د یوې مظاهرې په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو د نوي مشر هغه څرګندونې چې د جګړې پر دوام یې ټینګار کړی غندلې دي. او د امریکا ریپبلیکن ګوند غړي دا کوي دومره رای لري چې په ایوان نمایندګان کې د ایران د اټومي تړون د مخنیوي لپاره قرارداد منظور کړي.
لن خبرونه مولا اسرار الله مومند دا ورید لو سوریدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې خپلې خبريالې رابیه اکرم خان اورو.
مشرق رسپانه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پختونخوا د پولیسو د مشر په هدایاتو هر کال څلورم اگست په ترهګرۍ کې وژل شوی د پولیسو په یاد کې لمانځل کیږي. د ادارې په وینا کې وکتل شي خیبر پختونخوا پولیسو څنګه د ترهګرۍ پیښې ناکامه کړې او بیا یې د ځانونو پروا پسې عدالتونه، ولسي ځایونه، پریس کلب او د نورو مهمو ودانو حفاظت وکړو، نو د داسې بهادرۍ کیسو مثال په تاریخ کې نه ملاویږي. ادارې مخکې کې د خیبر پختونخوا پولیسو مشر له د شهیدانو په ورځ یو داسې تحقیقاتي رپورټ جوړولو هدایت پکار دی چې پای کې د وشل شوو ژوبل شوو او د عملی د بهادری او حاضر دماغی تفصیلات مخې ته راشي. د سپه اړه چې مطبوعات او خپل د پولیس محکمه هم معلومات نه لري. ادارې لیکي باید چې د دې پولیس اهلکارانو د کردار او عمل تقلید وکړی شي. ادارې وایي د ټولنې نورو ادارو په شان د پولیس په محکمه کې د اصلاحاتو ضرورت دی. د خیبر پختونخوا د پولیسو روایت تقاضا کوي چې په امروزه کارونو کې د ښه کارکردګۍ مظاهرې مثال هم قائم کړي. ادارې اخیر کې لیکي په څلورم اگست د دې عزم د اظهار ضرورت دی چې خیبر پختونخوا پولیس یو مثالی ولسی پولیس جوړول لپاره نور سنجیده قسمه اقدامات اوچت کړی شي او پولیس عوام دوسته جوړ کړی شي. آج رسپانه خپل ادارې کلی کې خیبر پختونخوا مختلفو ضلعو کې بارانونو او د سیلاب تباکاریانو سلسله روانه ده. د ادارې په وینا چې د مشکل په دې وخت کې تکلیف هغه وخت سیوا شي چې کله متاثره علاقو کې د بجلی نظام او نور کارونه متاثر شي. ادارې وایي د بجلی بندېدو له وجې نه صرف د اوبو سلسله ودرېږي بلکې د ټلیفون سرویس او سوی ګیس کې مسلې هم مخې ته راځي. ادارې وړاندې لیکي د دې هر څه بحالولو لپاره متعلقه ادارو سره د مرمت لپاره او د ایمرجنسی په وخت کې انتظامات ناکافي وي. پکار ده چې اول موسمي حالاتو کې د دې خدماتو فراهمۍ سلسله جاري وي. د څه لپاره چې جامع منصوبه بندۍ ضرورت دی. ادارې اخیره کې لیکي چې د ایمرجنسی په وخت انتظامات یقیني جوړولو لپاره ضروري ده چې هرې شعبې سره ګرځنده یونټ وي چې هغه په وخت بحالۍ کار کولی شي. دا شان د صحت په شعبه کې هم د ګرځنده یونټو نظام پکار دی چې د معمولي نوعیت کیسونو فوري خدمت یقیني جوړ کړي شي، نو د سره به په هسپتالونو کې رش هم کم وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرایډی ټایمز مجلې د افغانستان د روغې جوړې خبرو پر موضوع یو لیکنه خپره کړې. لیکنه د غربي ډیپلوماټانو لخوا وایي چې طالبان ښایي زر د خبرو میستا بیرته کیننی. بلخوا له امریکا خبریدونکي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د پاکستان او هندوستان امنیتي ځواکونو لخوا د پاکستاني او همداراز هندي کبنیونکو کسانو د بندي کولو موضوع څېړلې ده. د دې دواړو لیکنو تفصیل ما هارون بچا اوري. د فرایډی ټایمز مجلې لیکنه وایي ټاکل شوی و چې د تیرې جمعې پر ورځ د افغانستان حکومت او افغان طالبانو استازي په پاکستان کې د سولې دویم پړاو خبرو کې خود طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر دغه کار وځنډاوه. په داسې حال کې چې د افغانستان دننه جګړې زور اخیسته، غربي ډیپلوماټان د سولې په خبرو کې د ځنډ له امله خبرداري ورکوي. د لویدیځ یو ډیپلوماټ ویلي، زه فکر نه کوم چې طالبان به زر د خبرو میز ته بیرته ستانه شي. افغان ولسمشر وال مخه له طالبانو سره د خبرو پیلولو په کار کې له پاکستان د مرستې غوښتلو لپاره د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزی او یو شمېر نور افغانانو له سختو نیوکو سره مخامخ دي. دوی وایي په پاکستان کې ځای پر ځای شوي وسلوال لا هم لاغ خاورې په افغانستان کې امنیتي ځواکونه او ولسي وګړي په نښه کوي. د چیتم هاوس په نوم د یوې څېړنیز ادارې مشر میټ والډمن د افغانستان په اړه په خپل نوي رپورټ کې لیکلي، د طالبانو یاغیتوب لا هم پیاوړی دی او په پاکستان کې د طالبانو پټنځایونه ډېره ګټه ورته رسوي. دا رپورټ زیاتوي، طالبانو د بل هر وخت پرتله پر افغان امنیتي ځواکونو خپلې حملې زیاتې کړې دي. د تاوتریخوالي دغه لوړه کچه د افغان ولسمشر اشرف غنی هغه هڅې تر پوښتنې لاندې راولي چې په ترڅ کې نوموړی غواړي افغانستان د سیمه ییزې سوداګرۍ پر یوه مرکز بدل کړي. بلخوا د امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال په یوه لیکنه کې د پاکستان او هند امنیتي ځواکونو لخوا د پاکستانی او هندي کب نیونکو کسانو د نیول کېدو موضوع راخیستل شوی. لیکنه وایي دواړه هیوادونه دغه کار له یو بل څخه د غچ اخیستلو لپاره کوي چې په نتیجه کې کب نیونکي او د هغوی غریبي کورنۍ له ستونزو سره مخامخېږي. د پاکستان خارجه وزارت ویلي، پاکستان د هند 355 او هند بیا د پاکستان 20 کب نیونکي بندي کړي دي. د سوداګرو د اتحادیې د چارواکو په خبره، دغه ټول کب نیونکي د پاکستان او یا هم هند او بوتا په غیر قانوني توګه د اوختلو په تور نیول شوي دي. لیکنه زیاتوي، اصلي ستونزه دا ده چې پاکستان او هند پر دې نه دي توانېدلي چې په سمندر کې د یوې پولې پر ټاکلو سره سلا شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگتن او د عربو په خلیج کې د امریکا متحدان په سیمه کې د تخریبي فعالیتونو د مخنیوي لپاره تیاری نیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون دوشنبه په قطر کې وو، د خلیج د عربي هیوادونو له یو شمېر استازو سره د ایران د اټومي موافقې په اړه خبرې وکړې. فرشته جلالزه په دې اړه جزئیات راکوي.
جان کیری پرون په دوحه کې د خلیج د همکارۍ د شورا د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره ولیدل. کیری وویل چې د شورا غړو هیوادونو ورسره منلي چې په بشپړ ډول د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې عملي کېدل د سیمې امنیتي وضعیت ښه کولای شي. تهران او د نړۍ شپږو قدرتونو چې 15 جمع یو هم ورته ویل کېږي، تیره میاشت موافقه وکړه چې د ایران پر اټومي پروګرام د محدودیتونو په بدل کې پر دې هیواد نړیوال اقتصادي بندیزونه لري شي. متحده عربی امارات، بحرین، سعودی عربستان، عمان، قطر او کویت د خلیج د همکاری د شورا غړي هیوادونه دي. د دې شورا مشري عبداللطیف بن راشد الزیانی کوي. د امریکا او د خلیج د عربی هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې پرون د قطر د بهرنیو چارو وزیر خالد بن محمد العتیه وویل:
اؤكد هنا على موقف دول مجلس التعاون الخليجي الثابت بتجنيب منطقه الخليج اي اخطار او تهديدات.
موږ د خلیج د همکاري شورا د غړو هیوادونو پر دریت یو ار بیا ټینګار کوو. موږ غواړو چې دا سیمه له هر خطر او اټومي وسلو خوندي پاتې شي، او په عین حال کې باید د دې سیمې د هیوادونو د حق پر رسمیت وپیژندل شي چې د نړیوالو قوانینو پر اساس له اټومي ټکنالوژي د سولې ایزو اهدافو لپاره کار واخلي. جان کیری وویل چې پرون په دوحه کې د خلیج د همکاري شورا د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په غونډه کې د مزایلو د دفاعي سیستم او د وسلو د لېږدولو پر شرایطو هم خبرې وشوې. کیری څرګنده کړه چې د امریکا او د خلیج د عربي هیوادونو ترمنځ په همکاریو کې د استخباراتي معلوماتو تبادله او د ځانګړو ځواکونو لپاره د روزنیز پروګرامونو جوړول هم شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه چې د سیمې د بې ثباتۍ لپاره د څه ډول فعالیتونو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې شوې، نور جزئیات نه دي څرګند کړي، خو د خلیج عربي هیوادونو پخوا د ایران د اټومي موافقې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي وو چې تهران شایي له دې موافقې په سیمه کې د وسلوالو ډلو د ملاتړ او د بې ثباتۍ د پراختیا لپاره کار واخلي. جان کیری د یکشنبې په ورځ په مصر کې وو او د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره یې موافقه وکړه چې په خپلو کې د امنیتي همکاریو پر پراختیا غور وکړي، څو په سیمه کې د تروریزم د خطر مخنیوي وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مصر له حکومت مننه وکړه چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره امریکا ته اجازه ورکړي چې د سویز له کاناله کار واخلي او د دې هیواد په هوایي حریم کې پروازونه وکړي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته د وی او ای ډی وا،
او د ټوټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
له امریکا خبرونکي واشنگتن پوسټ رسپانې د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبرونو تر تایید وروسته د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو موضوع راغسته. په لیکنه کې راغلي د افغان طالبانو نوې ټاکل شوی مشر ملا اختر محمد منصور پاکستانی مقاماتو ته نږدې کس یادی دوه افغان حکومت سره د سولې د خبرو مخالفت یې د افغانستان د روغې جوړې پروسه زیانمنولې شي. تفصیل ما هارون بچاوري. د واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکنه وایي 13 اونۍ د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر تر خپرېدا وروسته دا خبره په ډاګه شوه چې د طالبانو مشرتابه د هغه د مړینې خبره له 2 کلونو راهیسې پټه ساتلې وه. طالبان حق حیران پاتې شول چې څوک به د نوي مشر په توګه ټاکي او یا دا چې د راتلونکي لپاره به تګلاره څه وي. 13 جمعه د ملا اختر محمد منصور نوم د طالبانو د نوي مشر په توګه مخته راغلو چې د پخواني مشر ملا عمر ورور او زوی یې مخالفت وکړ. لیکنه کاږي د ملا منصور په اړه انګیرل کېده چې د پاکستانی مقاماتو ته نږدې کستې او افغان حکومت سره د طالبانو د سولې خبرو پیلولو په کار کې یې مرسته کړې ده. خو د طالبانو د مشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته نوموړي په خپل اولنی بیان کې د سولې له دغو خبرو سره کلک مخالفت څرګند کړ. په عین حال کې امریکایي چارواکو ته مخه ودلې چې د طالبانو نوې مشرتابه به له افغان حکومت سره د سولې خبرو پر مخ وړلو کار جدي ونیسي. په لیکنه کې د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو موضوع هم یاده شوی چې وایي ځینې طالبان ممکن د افغان حکومت پر ضد جګړې ته دوام ورکړي او یا هم له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره چې د لیکنې تر مخه په افغانستان او پاکستان کې فعالیتونه پیل کړي ملګري شي. په لیکنه کې د هغو رپورټونو ذکر هم شوی چې وایي په دې وروستیو کې د بلوچستان په مرکز کوټه کې د طالبانو په خپل منځي جګړو کې د نورو په شمول د ملا عمر زوی هم وژل شوی دی. لیکنه کاږي پر دې سربېره چې د طالبانو مشر موده مخکې مړ شوی او د هغوی لخوا جګړې لا هم زور اخیستې چې په نتیجه کې افغان امنیتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اوښتي. په لیکنه کې د امریکا ولسمشر براک اوباما ادارې ته وړاندیز شوی چې په افغانستان کې د نویو تحولاتو مخته لراتلو وروسته له هغه هېواده د 2018 کال تر پایه پورې د ټولو امریکایي ځواکونو ویستلو پلان ته بیا کتنه وکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د ټاپي د پروژې د رهبری پلاوی 22مه غونډه به سبا د چهارشنبه په ورځ د ترکمنستان په مرکز اشکاباد کې جوړه شي. د وزارت د پټرولیم ریاست سرپرست قطب الدین قایم د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې په دغه ناسته کې به تر ډیره په دې خبرې وشي چې د پروژې د عملي کولو د رهبری چارې کوم کنسورشیم ته وسپارل شي. د اقتصادي چارو پوهان په دې باور دي چې ټاپي پروژې پلي کېدا به د سیمې اقتصاد ته د ودې ورکولو سربېره د افغانستان له امنیت سره هم د پام وړ مرسته وکړي. تفصیل اورول کابل د رحمت الله افغان پر رپورٹ کی.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي پروژې د څلور غړو هیوادونو استازي به د اشقابات په غونډه کې د پروژې په ونده امنیت د کنسرسیوم پر رهبری د دولتلبي د اعلان او په نورو اړوندو مسایلو خبرې وکړي. د دې وزارت د پټرولیم ریاست سرپرست قطب الدین قائم د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د پروژې د عملی کار د پیل پاړه د کرنیټ اعلان ته وخت شته او له هغه وړاندې باید په اساسي مسایلو هوکړه وسی.
ټول اساسي مسایل پات دي د دولتلبي او اعلان او انتخاب د رهبری د کنسرسیوم او بیا د امنیتي مسایلو حل. په دې حساب زه مطمئن نه یم چې د دسمبر پورې د عملی کار فروسه د ټاپي
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان د صدر اعظم د دفتر په خبر پاڼه کې راغلی چې د ټاپي پروژې د ګازو د نلیکې لپاره د ځمکې کیندلو کار به د 2015 میلادي کال په دسمبر میاشت کې پیل شي. بلخوا د هند صدر اعظم څو موده وړاندې ترکمنستان ته د سفر پر مهال ویلي چې د ټاپي پروژې ته د کنسرسیوم د مشخصولو کار به د روان میلادي کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه بشپړ شي. د ټاپي پروژې تړون په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوی چې د دې تړون له مخې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو نلیکه غځول کیږي. د ټاپي پروژه د سیمې په کچه یو ستره پروژه ده چې $10 میلیارد لګښت پرې راځي او د آسیا پراختیایي بانک لخوا تمویلیږي. که چیرې د ټاپي پروژې کارونه بشپړ سي نو له مخې به هر کال افغانستان د ترانزیت له درکه شاوخوا $300 میلیونه ترلاسه کوي. د ټاپي پروژې په اړه خبرې په داسې حال کې ګرمې شوې چې په افغانستان کې جګړې زور اخیستی او هغه سیمې چې یاد پروژه پکې پلي کیږي اوسمهال تر ټولو ناامنه بلل کیږي. د اقتصادي چارو کارپوهان وای د ټاپي په چیر ستر اقتصادي پروژې نه یوازې دا چې د سیمې د هیوادونو او په ځانګړې توګه افغانستان لپاره اقتصادي ګټه لري، بلکې د ثبات په ټینګښت کې هم ګټورې تمامېدای سي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سیف الدین سیحون وای د ټاپي پروژې له پیل سره پاکستان حاضریږي چې د خپلو اقتصادي ګټو په خاطر په سیمه کې د امنیت لپاره له افغان حکومت سره مرسته وکړي. که چیرې د ټاپي پروژې چارې پیل شي، افغان حکومت د ترانزیت حق ترلاسه کوي، امنیت ورسره ښه کیږي. فکر وکړئ، ځینې وخت اقتصادي فعالیتونه په امنیت تاثیر اچوي. د دې پروژې له پیل سره هیلې پیدا کیږي چې پاکستان به سیمه ییزې همکارۍ ته زړه ښه کړي. د چارو کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې د خپلو ګټو لپاره د هر څومره چې ژر کیږي په هغو سیمو کې امنیت خوندي کړي چې یاده پروژه پکې پلی کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وار ویلي و چې د ټاپي پروژې د امنیت د تامین لپاره یې ځانګړي تدابیر نیولي، خو بلیدل شي چې امنیتي چارواکي په دې برخه کې څومره په خپلو ژمنو عمل کوي.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندي هيلي په پاوکم یوولس بجو،
حجره په یو نیمه بجه،
ستونزي او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخي پر غاړه په دوه نیمه بجو،
د نړۍ رنگونه په درې نیمه بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمه بجو.
اردن کومشال ریډیو د پاکستان حکومت وایي د هغه هیواد په جیلونو کې قید د هند یو سلو دیرش تنه کبنیونکو خوشی کړی دی. ویل شوی چې دغه کبنیونکو خوشی کول د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد سازۍ پروسې یو برخه ده. ملخو د پاکستان پوز د مطبوعاتو څنګه وایي په سرحدي سیمه کې د هندوستان لړخه په شو ډزو کې 15 پاکستانی وګړي وژل شوی دي. دا چې د تاوتریخوالي دغه وروستۍ پیښه به د هند او پاکستان د قومي سلامتیا مشیرانو ترمنځ پر کېدونکو خبرو اغیز وکړي او کنه. دبل اسلام آباد د مشال ریډیو د خبريالې رابیه اکرم خان پر رپورٹ کې وورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا جاری شوی خبر پاڼې په وینا چې پاکستان د ګل پورس په جیل کې کې د هندوستان یو سل او دریش پته کبنیون کې خوشی کړی دی. دا کبنیون کې د بهګه د پولی په ذریعه هندوستان ته لیږل شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کبنیون کو خوشی کول په 13 میاشت کې د روس په خار اوفا کې د پاکستان او هندوستان وزیر اعظمانو ترمنځ شوی د ملاقات یو لړۍ ده. پاکستان وایي چې د کیدیانو معاملې یو انساني مسله ده او هیله لري چې دوه ملکونه به خپل د کید مود تر سره کوونکې کیدیان شکوی. بلخو د پاکستان پوز د مطبوعاتو د سنگي اي اس پي ار په وینا چې نن سهار د سیالکوټ ورکینګ باونډري نږدې په سکیال سېکټر کې د هندوستان د پوزیانو په ډزو کې 15 کسان جوړ شوی دي چې درې پکې ماشومان او دوه زنانې دي. یاد دی چې 13 میاشتې روس په خار اوفا کې د ملګري ملکونو په کوششونو د پاکستان او هندوستان وزیر اعظمانو ترمنځ ملاقات شوی وو او په دې ملاقات کې دواړو ملکونو د مذاکراتو بیا شروع کول لپاره د قومي سلامتیا د مشرانو په ملاقات اتفاق کړی وو. په داسې حال کې چې یو خوا د پاکستان لخوا د سګالې په توګه د هندوستان کبنیون کې خوشی کړی کیږي او بلخوا په سرحدونو د پوځونو ترمنځ د ډزو سلسله روانه ده. دا به د پاکستان او هندوستان د قومي سلامتیا د مشیرانو په ملاقات سره اثر وغورځوي. د لړکی ماهرین وایي چې داسې قسمه کشیدګي د پخوا راسي را روانه ده او تاوتریخوالي باوجود دواړو ملکونو چارواکو خبرې اترې او مذاکرات کړي دي. د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر صاد وایي چې دواړو ملکونو ترمنځ اوسنی تاوتریخوالي به تعلقاتو په شروع کېدو سره اثر نه غورځوي او دواړو ملکونو د قومي سلامتیا د مشیرانو ترمنځ به ملاقات هم کیږي.
کم پدینہ نگر کے گورنسپور ضلع کے کم حملہ شو ولا دہشت گرد نو آگے کے حکومت کو باضابطہ طور باندھے دا سے براہ راست پاکستان باندھے الزام نو لگولے نو باقی دا جب کم پا ورکنگ باؤنڈری باندھے او یا پا لائن آف کنٹرول باندھے دا ڈزی کی گی نو دا خود ما پا خیال باندھے دا با پیسر نہ اڑ گئی دا ملاقات پکی.
دا انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز پخوانی مشر اور بہرنو چارو کارپو نجم رفیق پر نظر چ مذاکرات شروع کول لپاره دا پاکستان لڑخا دا یو سل او شپک دیش کبنیون کی پری خودل یو بل کوشش تھے. دیدہ پوینا چھ اسنے کشیدگی دا مذاکرات و پلار کے خن نش ادرے دے.
یہ جو بارڈر پہ کشیدگی ہوتی ہے
پو سرحدونو چھ کما کشیدگی وی نو دا خطا است معلوم ادا چھ دا معمول وی زن گرم چھ دا کشیدگی دے حد پوری خطرناک ثابت دے شی او دوان ملکونو کی جنگ وشی یا دا کشیدگی دا دوی پہ مذاکراتو کی خند ود روی سما پہ خیال دا دنن سبا کشیدگی چھ کما پہ سرحدونو دا نو دا پہ مذاکراتو اثر نشی غرزولے.
دیسی کردہ دا دوړ ملکونو قومي سلامتي مشيران ترمنځ ملاقات په اړه پاکستان ته د هندستان لخوا د روان میاشت درويشتم او سلويشتم تاریخ تجویز راغلی دی. خو د پاکستان وزیر اعظم د قومي سلامتي او خارجه امورو مشیر سرتاج سیس په وینا چې پاکستان لا تر اوسه د دې ملاقات تصدیق نه دی کړی او نه یې لا ایجنډا ټاکل شوې ده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوپه
دې له سخت راوړی تیر هر څه ته
یو څو په مسلسل تعلیمي ادارې باندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر په صوبه کې د پلاستیکي تیلو یا ګوتیو پر جوړولو دغه په خرڅلاو د بندیز احکامات جاری کړي دي. حکومت ویلي چې دغه پریکړه د اوبو د نکاسۍ او د صفایي د عمومي تنظیم د خوالي لپاره کړې ده. خو د پیښور ښار سوداګر بیا وایي چې دغه بندیز عملي کېدو په ترڅ کې ښایي یو د پام وړ شمېر خلک بیروزګار شي. له پیښور د مشال ریډیو خبریال ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هاوس لخوا جاری شوی اعلامیه تر مخه وزیر اعلی په صوبه کې د پلاستیک په ګوتو جوړولو او خرڅ باندې د بندیز احکامات جاری کړی دي. اعلامیه زیاتوي چې دوه میاشتې کې به په مارکیټ او کارخانو کې موجوده د پلاستیک ګوتې ختمول شي او د هغې وروسته به پرې بشپړ بندیز وي. د وزیر اعلی هاوس په وینا د پلاستیک په ګوتو بندیز د اوبو د نکاسۍ د نظام ښکولو او په ماحول باندې د ګوتو د بد اغیز د مخنیوي په غرض شوی دی. خو د پلاستیک د ګوتو د یوې کارخانې مالک امین ممن وایي چې د بندیز سره به ډیر خلک بیروزګار شي او باید چې حکومت د بندیز پر ځای د صفایي د نظام په ښکولو باندې کار وکړي. خود پیښور یو اوسیدونکی صداقت الله د وزیر اعلی د فیصلې ته په ښه نظر ګوري او وایي چې د پلاستیک د ګوتو ختمېدو سره به پیښور ښار صفا شي او ناروغو کې به هم کمی راشي.
زما نوم صداقت الله ډی سټیشن لا هوټل خستکار دی. د حکومت چکم د اقدام اوچت کو د دې لمخه په کارو جدا دی دا اوچت کړي وي. دا تور شاپینګ بیگز ډیر بیماریانه خوريږي مختلف قسمه کیمیکل نه غلط وشینو دا جوړیږي او دا مودر صحت دي. موږ غواړو چې په دې سیس باندې مکمل بینو لګي کارخانه باندې مولګي دکاندار باندې مولګي دا شیز نه چلیږي مارکیټ کې.
خو بیا یو دکاندار احسان الله وایي چې که د پلاستیک ګوتې ختم شي دکانداران به د ستوندو سره مخ شي.
دا خو ډیره سخته شو بیا خدا خو ممبی به ګاس له سوټ مونږ ته کې اچو. انسان اوس دکاندار سبزی والے یا هم نور دکانداران اوس سبزی والے تورې ګټل سبزی پسه کې واچي ته خو بیا د سلاس کې نشینه یو ولې دوه دوکان مخه ته په شاپر کې اچي.
د وزیر اعلی هاوس د اعلامیه تر مخه وزیر اعلی پرویز خټک د پلاستیک په ګوتو د بندیز سره سره په ټولو صوبه کې د خوراک د غیر معیاري شیزونو په ضد د اپریشن پیلولو هدایات هم جاری کړی دي. زلان یوسفزی مشال ریډیو پیښور.
مدرسې پوسنی قصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساينس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
اردوونکو پرون په پیښور کې د مدني ټولنو غړو د یوې غونډې په ترڅ کې د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې د پولیسو قربانۍ وستایلې. چارواکي وایي په تیرو لسو کلونو کې په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ په شوو پیښو کې د صوبې 1300 پولیس سرتیري وژل شوي او په سلګونو نور معذوره شوي دي. د وژل شوو پولیسو کورنۍ وایي حکومت د ترهګرۍ د پیښو ښکار پولیسو ته پیسې ورکوي خو په کار ده چې دا کار د پولیس افسرانو په ژوند هم وشي. زموږ همکار شبیر احمد جان دغه غونډې ته چې شارانو پکې د پولیسو د کار ستایلو لپاره شعرونه هم اورول ورغلي او دا رپورټ پرې جوړ کړی دی.
هر تاړه هر
نشانه چوکې زما په مينو سره ده زه یو شهید یم بې نومه بې نشانه شهید تاسو زما د سر قیمت مقرر کړی دی خو زه د شهید په پی کې څه کوم یو سوال کوم
دا پېښور د خبریالانو له اړخه دغه دستوره کې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ په ضد جنگ کې تر اوسه د وژل شوي پولیس اهلکارانو ته د عقیدت پرزونې وړاندې کړی شوې په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو چارواکي ایس ایس پی فدا مشال ریډو ته وویل
2006 کے بعد سے اب تک شہید ہوئے
خیبر پختونخوا کے دکال نور لسوا یو او ایم نا تر 2006 پورے زمون ټول 215 سلویخ اهلکاران شهید شوی ولی دا ترهګری جنگ رستو دا 2006 نا تر اوسه خوشا دیر لسوا پورے پولیس اهلکاران زمون شهید شوی دی چپکه کانسټیبل نواخلا تر آئی جی پورے کسان شامل دی دا شهید کېدو رستو هر یو تن تا 1.5 لک روپے نقد لس لک د کور لپاره او یو ماشوم تا نوکری هم ورکو چې دا ژوند برابر خونه دی خو بیا هم هڅه کوو چې دغه کورونو تکلیفونه کم نه کم کړو
جو سفرنگز ان کو مینیمایز کر لیں
نوموړي زیاته کړه چې په بنیادی توګه پولیس د جرمونو د مخنیوي لپاره تربیه شوی او دا د دوی کار هم دی
بیسیکلی پولیس کا کام تو کرائم فائټینګ ہے
په بنیادی توګه د پولیس کار د جرمونو مخنیوي دی او زموږ چې کوم تیاریانی یا تربیت هم دی هغه هم د دغه کار لپاره دی خو له بده مرغه 1315 کالونه د دې ملک چې کوم حالات دي او په خصوصي توګه د پښتني سیمې نو زموږ په هغه ډول تیاریانی نه وي ولی اوس 1315 کالو راسي مونږ په تربیت او وسله ځان مکمل کړی دی او ځانم د دغه جنگ لپاره چمتو کړی دی او اوس زه تاسو ته ویلی شم چې پولیس هر قسمه حالاتو مخامخ کېدو ته چمتو دی
کسی بھی حالات سے نمٹنے کے لیے تیار ہے
دغه دستور کې برخه خستون کې د خیبر پختونخوا زنانه پولیس اهلکار رافیع وایي چې د پختونخوا پولیس کله هم د څه قسمه قربانونه پشا شوی نه لري او د پختونخوا د نارینه پولیس سره سره د دې ځای زنانه پولیس اهلکاران هم تر هغه ختمولو لپاره په مکمل توګه تیار دي
ارمان باندې ناس اسپیشلی پشاور ایریا کې سونه موږ ریډ زون کې خپل ډیوټیا نه کړې دي چرې موږ خپل فرض نه تفصیلي نه دي چرته ور باندې بارود راغلي دي هغه بارود سم غاړه ور کړې دي هغه باندې بولې راغلي دي هغه ورته شان دي
د پامول د دغه دستور کې برخه اخیستونکي پولیس اهلکارانو او د وژل شوی اهلکارانو کورنو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې په ژوند هم پولیس اهلکارانو ته زیات مراد ورکړي او د مرګ نه پسته هم د دوی د کورنو پاملرنه وکړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
اوریدونکو دروانې خبرونه د پای شي بي دي د اسلام مومن نه لند خبرونه اورو
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر توي باغا پر داسې وخت له مشرۍ استعفا ورکړې چې د افغان طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې خبر تر خپرېدو وروسته د دې ډلې د مشرۍ پر سر طالبانو کې اختلافات رامنځته شوي الجزیره ټي وی وایي د ګل په ماخام له قطر په خپور شوي یو بیان کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر پخواني مشر سید توي باغا پر وسلوالو طالبانو غږ کړ چې د ولسي وګړو د سر او مال ساتنه وکړي پر هغه هیوادو او ډلو د حمله نه کوي چې د افغانانو د غریب هیواد په بیا رغونه کې مرسته کوي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او پوځي مشر راحیل شریف سره پر وروستیو سیاسي بدلونونو غږېدلې دي نوموړی چې دا مهال په جرمني کې تر درملنې لاندې دی دا څرګندونې یې پرون په کابل کې خبریالانو ته د ویډیو وی کانفرنس د لارې وکړې د خیبر پختونخوا له پتونو سره د مبارزې صوبایي اداره وایي چې په خیبر پختونخوا کې بارانونو سیلابونو اوه اویا کسان وژلي او 340 ژوبل کړي دي بلخوا له قدرتي پتونو سره د مبارزې کمی اداره وایي چې په ټول ملک کې د بارانونو سیلابونو له وجې 113 کسان مړ شوي دي د بکرې نړیوال سازمان وایي نن ورځ چې شفقت حسین په دار ځړول شوی د پاکستان لپاره د خفګان ورځ ده یا سازمان په خپل بیان کې وایي د شفقت حسین مدافع وکیل ویلي وو کله چې شفقت حسین د قتل په سزا محکوم شو نو هغه مهال یې عمر د 13 کالو نه کم وو شفقت حسین چې نن د کراچۍ په مرکزي جیل کې په دار ځړول شوی په 2004 کال کې د یو ماشوم پر وژل کېدو محکوم پیژندل شوی وو د افغانستان د کونړ ولایت سلګونو اوسیدونکو د مظاهره په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو د نوي مشر هغه څرګندونه چې د جګړې پر دوام یې ټینګار کړی و غندلی د بغلان مرکز پولی خمری لسګونو اوسیدونکو د مظاهره په ترڅ کې په دغه هیواد کې د په دغه ولایت کې د یو شمیر جماعتونو سوځول و غندلو د ملینو د مجازاتو غوښتنه یې وکړه او د امریکا ریپبلیکن ګوند غړي دا کوي دومره رائے لري چې په ایوان نمائندگان کې د ایران د اټومي تړون د مخنیوي لپاره قرارداد منزور کړي خو دوی وایي دغه قرارداد د ویټو کولو یا مخه نیولو احتیاط چې لولس مشر سره دی د هغې د کمول لپاره کافي رائے نه لري.
اوریدونکو د خبرونو ولې لنډی سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات او رسیدي تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه ووري. او اوس ما هارون بچا اسرار علم مومند او زمون تخنیکی همکار علی ته اجازه راکړي. د الله پامان.